سیاسي ازادي راديو ته ورشي سپاونسن کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راديو بل یو سات خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راديو مجلې ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ديني راپورونه هم خبرو. یو امریکایي چارواکي یو بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا او نور مطلب په څو شیبو کې په تفصیل اوریدلی سي. خو پیل خبرونه کېږي. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسوونکی وباله. په ورزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگتن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې شکیله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینی حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړي چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. د ورزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په ورستیو ورځو کې د ورزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبلا اوښتې ده. د ورزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سوي په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د سیمې کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز دایکنډي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم فیصدي مرکز کرنکو ته رسېدلي.
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د ورزګان د ولي ویاند وایي چې کومانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنت لپاره یې کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واهه وایي خوشاله يم چې د ټیم لپاره می ګول واهم. مهمه نه و چې څو ګول وهي یا نه وهي، ټول یو لوبډله وو او له شمرغمو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقه په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوی چې د اکتوبر تر 19 می دوام کوي. ټاکل سوی چې نن شاهینی آسمایی له میوان اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې وربیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې وربیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې اویا تنه په کورونا مړه کیږي. د دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې سلو تنو ته رسېدلی وو، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پاکستان کې وی محکمه د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 میلادي کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندې دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لاره د بن لادن کور پیژندلې وو. افریدی د 2011 میلادي کال د می پر 23 نیټه ونیول شو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 23 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 واري ځنډول سوی ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونه نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هوادونه شایي نن دوی ورځې وروسته لدی د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیځ هوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږي بندیزونه لګوي. ښاغلی راب دا هم ویل چې له واشنگتن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. دا استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی وو. د استرالیا لپاره په 2200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ښاغلي خلیلزاد دا خبره پرون کړې ده. اسمت سروانه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه یې باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل:
باوری هم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار د سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خوا ولسوالي کې لسکونه طالبان وژلي دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وایي طالبانو ته وروسته له دې مرجوب لی واوښتي چې د چهارشنبې په شپه د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شاه ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د اور کم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لوی څرنوالي وایي سږ کال د وژنو پیښې زیاتې وي. نور حال د دې نادر پر راپور کې
د زلمی امرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی امرخیل د خپلوانو په وینا نوموړی د سېشنبې په شپه کله یې چې غوښتل د خپلو دریو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل
نیازبیک تا نارسیده دلته ما کته ده دوی تقریبا شپاگوه کسه و دری زمان و سره یو خپله و او بل یو شاگرد و سره شاگردم شهید سه او دای خپلم شهید سه او دغه دری زمانی اغا دو زمانی دیر شدید زخمیان دی او هغه بل یې ډېر سرسرکي زخمي شوی ده.
د صفت امرخیل په وینا وژل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو ادارې امنیتي کارکوونکی او د کانګ فو د یو ورزشي کلب استاد و. د کابل امنیت قومندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکوونکی دی او کنه پاړه یې څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي سږ کال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېره جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې لیږلي، د روان مالي کال لومړیو شپږو میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پوری یو زر شپیته قتلونه تر سره شوی چې یو زر دوه لسی په قصدی قتلونه کې دي. دا اداره دغه شان وایي چې تیر کال د همدې شپږو میاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ خو د قصدی انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی سرنوالۍ د معلوماتو له مخې تیر کال 1050 قتلونه شوي چې 1018 په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، قندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمیرې لري. 1399 لمریز کال کې د مخدره موادو قاچاق په لومړی، سرقت په دویمه او قتل په دریمه کټګوري کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیه د لوی سرنوالۍ لخوا څیړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلا او په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټکسي ته پورته کیږي ټکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټکسیوان ډارېږي او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغانۍ په ارزښت باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي. مشکل لرو، دومره غټ مشکل لرو د حکومت نه موږ داخله ده چې موږ مشکل حل کړي.
له دې وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه یې پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د هېدونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وروستی راپور مو دا دی چې وروسته له هغې چې تېره اونۍ د ننګرهار چارواکو دلته د $100 میلیونو په ارزښت د $2 میلیونو پاشخانو د ویش لړۍ پیل کړه، ګڼ غبرګونونه راوپارېدل. د ننګرهار اوسیدونکي وایي دغه پاشخانې داسې وخت ویشل سوي چې ګرمي ختمه سوې ده او خلک په کوټو دننه سوي دي. سهرګل امیرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشټوالي لامل شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د $10 میلیونو په ارزښت او لګښت د $2 میلیونو مرسته شوو په شخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې په شخانې په داسې حال کې توضیح کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنوتو دي. د دوی په باور خداوه چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی لډلی احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوري او بوجۍ او کرالیږي چې لامل یې نه یوازې مرستې بل پلوزی بلکې په خپل وخت نه ترسره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد خان نه د $10 میلیونو په پشخانه راوړي او دای تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر فائدې وخت للی او دغه ډېرې زیاتې روپۍ دي او دغه پیسې دوی که داسې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډېر ښه وه چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان لپاره ګټه وه.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکي اصلا خبره دا ده چې بدبختانه نه بین المللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپلو مرستو د کیفیت تضمین کړی نه دی. وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې هم ځینې شیان شته، بودیجه ده، مصارفات چې ځینې وخت کېږي، خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري، هغې دې څارو کې، هغې دې ارقام معلوم کړي، هغې دې قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي خو ولې سوری دي بېرته بلا خوا ځي. باید صحیح څارنه وشي، دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي، که هغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي. د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین.
بل خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي کڅه هم ننګرهار یو ګرم او د میا شوډک ولایت ته او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي، خو په خبره چې وخت تیر او لغفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره دغه غفلت څیړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.